نیول شو کارکون کو د خوشکیدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یو خبر پڼه کې وویل چې دغه خصوصي تلویزیون و کارکون کې په ضمانت خوشی شوی، خو په کابل کې لا هم دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوی. وړاندې ویل شوی چې دغه کسانو محاکمه به یو اونۍ وروسته وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروی له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت اید دوه اونۍ مخکې ویلو چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر به په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازی ونمني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورز د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي. د حماس تر ولکه لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 15,228 کسانو ته رسیدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت ښایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبو له میدانه اوریز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ پنځم اونۍ هم بشپړه شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له آسټرالیا سره درېیم ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دو مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاوت اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمینه حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په چوو ګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 4.5 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچوونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته، خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنه کړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و، دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علی خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډلې اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې درې اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرسټ کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالملک، بیر شاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوره شوي دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرسټ کلاس مخکښ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرسټ کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرسټ کلاس سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاء الرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوي دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلي دي چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یاد لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرسټ کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد اورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ ان څه خره خره چې څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځانم چې وړي کې کمزور امي هغه مست نشم وهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چارس احتیاط هم لري
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلې بي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړه ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي، موج ساحل هم څلور، دغه راز صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب، جوانان پیروزي، سرسبی اشلر، خدیم اف سی او اینو مینې هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑا تر سره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوې. د ویلو ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندوستان د ټیسټ اتلولۍ په لوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپله لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نهه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو بار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو، د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال تر لاسه کړ چې دغه سیالي کنه شي ګټلې نو مساوي به کړی. همدغه سی وشول دغه سیالي بې پایلې پایته ورسیده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. آسٹریلیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 1455 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ آسٹریلیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومرا شپږ لوبغاړي وسوځول. هندې لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کیل راهول 4 او رویندرا جدیجا 8 منډې وکړې خو د آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند لماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسٹریلیا ته پاټ کمنس 4 او مچل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 5 ورځ وه آسٹریلیا په 9 منډو 2 لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسٹریلیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسٹریلیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسٹریلیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسٹریلیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. پر پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسٹریلیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له ایتیاط لری ساتي.
ورسته لاغې چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 19 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن شپږ اتیا منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سورابادا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې 2 سیالۍ د ډسمبر په 19 او 22 نیټه ترسره کړي. پروسته له هغې چې د هند او آسٹریلیا ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده. د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې نه و لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 106 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی 200 پاڼۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 520 وکټې اخیستي دي. دغه راز یې په 116 یورزنیو سیالیو کې 156 او په 15 شلوریزو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 344 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 190 وکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه 106 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې یوه نیمه سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر تیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. شپږ دېرش کلن تیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. تیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاړې ترسره کړې دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2245 منډې هم کړې وې چې وه نیمه سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې اونۍ د مرکه میلمه فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې ووري
فدایی صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نوي ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د خو مقابلو چانس ورکړی و.
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی سو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وې نه شو کړی. نو دغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کم بیک وکړ. خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپل تا به جوړي او د فائنل دی لوبه وکټ خو بيخي ډیره سخته ولا تاسو کتل سي بال بګي او راجي کېده یو بيخي په ګټیټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالات ته کتل سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلو بکړي. د خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلوډیزو سیالیو دغه لوبغړی ته د تجربې له نظره هم کتل نو هم هغه یو څه از مکتونه سره کوي. نو دا خطر په ځان منی چې ګواکې حتی کې دی چې زه بیخي لوبه ونه ګټم او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړې توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تشه غوښتله چې ټکی کې سي مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ نو خامخا تر څو چې هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کوي او تر څو چې دغه غا پرشر کمیږي نو خامہ خلک وخت باندې سينو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان خلوبو نکړو یا زیمبابوې پیاوړې شوی وره. زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړې ده خپل هم کنډیشنز کې ده. ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته ښه کرکټ کوي. مثلا براین منټ ښه کرکټ کوي. ډیون مایر سي پټ شلوریزو سیالې کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده. بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بنت دی په پاور پلی کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورې دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېره اغیزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو ځلې دوی د 100 منډو نه زیاته پاڼې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته د یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼې مخته وړي چې 274 منډې دوی په ورځنۍ سیالۍ کې د پاکستان او همدارنګه بنګلادیش په مقابل کې کړې دي. بیا په شلوریزو سیالۍ کې هم د نړیوال جام موږ وکړل چې څو څو ځلې د 100 منډو نه ډېره پاڼې وکړل. نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده او به دوی د کرکټ یو ډېره غټه ځانګړتیا ده چې دوی ډېر کویک دي. رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده او دغه کمبینیشن او کیمستري د دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې عجل ورپسې ورځین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی. خدا دې مهر نه سي ابراهيم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سليزي وي او د دروس کلنې په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړی. دغه ډیر غټ لاسته راوړنه لاسته راوړل د مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهيم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سرات ل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړل، عبدالمالک ته چانس ورکړی سو، سیدی قتل ور سره راغی. نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دی، سیالۍ یې هم خپل وړي دي. دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې، خو بیا اکثره دا هم کېږي چې د مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره، خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردګي کړې ده او فکر پټ یې کړی.
په نوې ځوانانو کې صدیق تل او زبید اکبري ته سترګې وي، ولې خو نه ځلېدل؟
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چهار ځوانه بلګ ګران یې جناب صاحب سره، خو صدیق تل هغه کوم شاتونه چې وهل اگر چې ډېرې لګې منډې وکړلې خو ښه کرکټ یې وکړ. وکټ لگا نه بلد و دی، دوی سره وکټ سره لگ نه بلد. مثلا هغه یو میچ کې سید لگ څه سکور وک، یو څو څلوریزی وهلې، بیا په کاور کې کیچ د سر سره خبرې وکړلې. دی ویل ما په خیال زی باونس بلګ راجکس خو هغه بل لگ کې نه څه دل لپاره چې کله دی بار هغه ډرایو وک نیمه بیټ مخه خلاص کړ، نو هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ شو. د سینې شو چې هغه او چت لارس یو څلوریزه پیراسي. نو دا ښه ده چې دی خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یې خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته په ده باندې نو څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي. دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله. د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر مینټل ټفنس ډېر ښه لري، لکه ذهني لحاظه ماشاءالله ډېر پیاوړی ده. او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب شو. زبید اکبري بیچاره صرف دوه لوبې وکړلې، اوله لوبه کې د رن اوټ، نو په هغې باندې د ده قضاوت کول بل ګران وي، او په دوهمه لوبه کې وکټ ډېره ګرانه وه او ان ایون باونس په کې. نو هغه داسې وکټ چې په دوه وکټې باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنزونه نه شي کولی. بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو، نو زه فکر کوم چې بیا هم ناهیلي کېدل صحیح نه دي او انشاءالله دې ته باید سترګې په لاره اوسو. او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي انشاءالله.
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخ سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي. داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده، او سایکلون داسې داسې د نورو هېوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا هم دغه طوفان را روان ده، او باران به مسلسل شکل باندې. او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده، داسې باران پیل شي نو ټوله ورځ باران وي، داسې نه شي یو دفعه تیز باران وشي او بیا ځدي باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده. خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي. خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی شي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعاً چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه، خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستې، سلام اتلس منډې ورکړلې. نو د ده دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې دی د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله واقعاً چې ګټه لري انشاءالله.
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دی چې دوی به دا چاره سمه ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګوربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده، نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران وي. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټک کې ډېر زیات رنزونه کړي دي. د فضل الحق فاروقي خبره زه اکثره تکرارو مسایغه وایي، زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټک کې عبدالمالک ده. او صدیق قتل خو موږ تاسو لیدلی د ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي. او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې د ګوربز او د ابراهیم زدرانه علاوه دغه سیبله پیاوړې جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو. رایټ هینډ لیفټ هینډ کامبینیشن ده، دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک سدا هغه اٹیکنګ کرکټ کوي او صدیق قتل سدا هغه پیور ټایمنګ ده.
نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه غا کمبینیشن ښه ده، د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري ښه سي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي، ان شاء الله هغومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د 12 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګوري د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي، او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر ځوان لوبډل مشر شو چې بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله، نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګۍ ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی، او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، بل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالیو ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو وی ګورو دا څنګه مخته ځي، د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه وي د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بدې دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
داسې دي چې ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا ښه لوبغاړی ده، عثمان نوري تاسو یاد کړه، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوا بدې دي. ګورئ دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک چې هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي، او ان شاء الله ډیر ژر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړی ګزري دي، همداراز ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سے د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي، نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي، نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمینه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کس راځي، یا په یو سکواډ کې چې یو لوبډلۍ لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي، افغانستان خلک داسې پنځلس سو څه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې د هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي، او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي، او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دیونه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.